عدد ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیم د حملې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ییزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په ښاریو سیمو کې بېګونه اولسي وګړي، ښځې او ماشومان په نښه کوي. د کوم وروستی مثال چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ ترسره شوی برید دی. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال راهسې د فوز او قانون نافذ کوونکو ادارو له لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریځې یو څه په شا شوي وي، خو د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروري ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ ښاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولې کېږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسي څو واره واضح کړې ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بلخوا د ځینې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي حلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې یې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانیا ولیکنه وایي د پاکستان حکومت په هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ کوم پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ رادیو په یوه لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لري کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د بشیر ګواخ نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې د غستونزو ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې جرړې کړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتې وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډبېره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډبېره کې د شوې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې او شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې 40 تنه ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله دا رپورټ لري.
نږدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي 26 تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې 26 تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول شوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبند له سنور کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دې کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به سبند 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې له زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به $100 million بشری مرسته ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
اوریدونکو، د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان وتلی او خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپل مجبوري په کاروبار بدله کړه. اوس د انسانانو کاچاک کوي. د بشیر ګواخ رپورټ. ورو
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا تر څنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغسې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار صوفیه کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسټ ټیکسیانې دي، واړه موټر دي، په دغه کې کېنري پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویسمنټ یا د مزل د پوسټ چې دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې او خطه خوشې کوي. خپل افغانۍ زی ورسره را بل دی کې او موږ سره سربیا پورې مسئولیت لرو. ورسره
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منی کیږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته ضروره دی کې نیول راځي دی کې هر قسم مسلې راځي. ورته خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم پوس اشاره دی کې ګوره مرګ ستا او لږه ستا تندسته هر قسم مسلې پکې شته. ده دې قاچاق په کار کې ګرانټي له سره یې نه هو چې دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده پوس مرګ ستا درستا او لږه ستا تندسته هر څه شته پکې پوس هغه دغه اړک دی.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وای کلی کې پر دومره ډیر قرضونه و چې څلورم ځل بیا راغې. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتنی عاید په اړه کره معلومات نخی، خو وایي چې کافی پیسې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او خپل خرڅول د انسان بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد کوم دا او پوسه خدای پورا کړ په نن د سبا د بزت یو زم چرته یا خپل وطن ته زم یا څه کوم د بس دغل تاسنا چرته خپل مو پوسه نو خپل د مټ مزوري شروع کړه ته بس تا
څوښتا کرشتا چې زمونږ د پښتنو ټپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پور ځان داسې ځنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې رښون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به له هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو د ژوند د نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې وروستیو کې د بدمنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه چې هغه بي ځای شو کورنیو تمرستې ورسوي چې په دې ورستیو کې ل خپل سیمو څخه د بدمنیو له عمل راوتی او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې ل سرپناه پرته ل ستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې بل اتو زرو نه تر 200 زرو پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
خو ابتدایي ارقام دي چې کې د 7000 نه تر 2000 پورې فامیلا که دیشی چی بجای شوی زکا غاول ارقام عریضی ده خلقو ده غسیخی باید تصور واضح کو چی منگ پاساز ده یو لاحیه و پاساز ده یو پروسیجر دی کورنه کمی کورنه چی بجای که گی اغیی تا کومکو نوار کوا.
ده ننگرار ده سری مشتی رئیس ننگیلی سبزی اوویل کمیسیمی چی دوی تا سپارل شوی بی هل ته د رسنۍ په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چي دي یو څه ځانمن کیږي د دوی حقوق په بعضو برخو کې طرف کیږي بل دوی ته چاغه د ژوند چاپیریال چې څنګه ده چې څنګه یو داخلي بي ځای شوی حقوق لري په هغه شکل باندې پرختیا سره نه ده آماده کیږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یو ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي
چې څونه کډوال راشي موږ دوی د پاره مرسته لرو تیار په ګودامو کې شته ده دغه ټول خیره ټولو نو موږ ته ویلې دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړ یعنی موږ ته معرفي کې موږ دې ته حاضرې چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بي ځای شو کورنۍ سره په مرستندوی ټولنو پر داسې مهال غږ کیږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا خار بنو په حقلا دا تاریخ کتابونه په هانوای چې دا خار یا سیما په کال شپک سوا قبل مسیح یعنی د عیسی علی السلام د پیدا وخت نشپک سوا کال وړاندې اکرا پنوم یادیدو او لکه د پښکلوتی یا موجوده 400 پشان دا فارس د سلطنت یو مرکزی خار او خو بیا د لرغونی آثار او کارپوهان او سیړنکار وای چې بنو ډیرس مل خان او دا وادي ګومل په نور سیمو دا وادي سین تهذیب نوران دے آثار او نخ نخانے ملو شوی دی کم چے دا دے خبر تصدیق کوی چے انسان پا غار کے دا اسے دو دا وقت نرستو پا دا غخورا دا خپل لاس جوڑو کورونو کے اسے دل دے او دا زان دا ساتنی دا پارے کرکیلا او کار ہم کڑے دے. نن زمونگ دا پروگرام موضوع دا آکرا کندرات یا دا غلطا مندل شوی لرغونی آثار او زاونا او بیا دا غسیما کے دا کافر کورٹ مبود خانه او ودانه دی کوم چې د بودمت او د هندو شای وختونو کې آباد او دغه شان د بنوخار چې مختلف وختونو کې په بیلابیلو نمونو یاد شوی دی. دا تاریخي اړخونو سره سره به دا خبره هم د تاریخ پوهانو سره کوو چې په دغه سیمه کوم کامونه او قبیلې آباد دي او د کوم بادشاهانو یا دولتونو لاندې ژوند تیر کړی دی. بنا بنو یا بنی گل موجودہ خار پہک لوالی کی گی چی پکال اتل سوا اتسل ویختم کی یو انگریز افسر سر ہربرٹ ایڈوارڈز آباد کرے ہو او دا دلوپنگر نم نئے ایڈوارڈ آباد نمور کلے شوے ہو خوبیا پکار نل سوا دویم کی چی دا خار دا پنجاب نجودا شو او خیبر پختونخوا کے شامل شو نخپل تاریخی نم بنو ورکلی شو. دا چی بنو تا دا غنوم دا کلنا او پس وجه ورکلی شوی دی پا زواب که پیخور میوزیم که دا لرغونی آثار و کارپو او سیلنکار بخمامد وایی
بن یا بن دا زنگل تاوی سنسکت جبا که نو دا دی دا وجه دا دی زنگل پا وجه دا دی علاقی نوم بنو دی. دویم روایت دا ویلی شی چی دا دی علاقی خلق و تا وست شو کمو تا مو بنوسیان بایو بنوسیانو یو سرپرست چی کمو شی تک دا غنمو بیا دا شی تک دی علاقه که یو کبیله هم پاتی شوی دا نو شی تک خز چی کمو دا آغی بانونمو نو دا آغی خز پا وجه دا شی تک دا خز پا وجه دا دی علاقی نوم بنو شو.
دا بنو پا حق لا دا هم ویلی کی گی چی دا یو بلوش سردار سراب خان دا زامنو غازی خان اسماعیل خان دریا خان پنمونو دیر اسماعیل خان دیر غازی خان او دریا خان خارون آباد دی او دا هغه د لور بانو په نوم د غخار یادیږي. خو دا تاریخ پوهان او سیلنکار وایي چې بنو د بننا اخستل شوی دی چې په سنسکرت کې مانا ځنګل یا غنې اونې دی. خو بخ محمد د یو انګریز سیلنکار ایم ایس ټین په حواله د بنو موجوده نوم په حق لا وایي.
خو ایم ایس ټین یو برټش ریسرچر او هیستورین ډیر خپل دی دا کړی دی چې دا د بنونو دا د بوانا نه وته دی یا د بانا نه وته دی. د دې مطلب سپرینګ دی چې مطلب واټر سپرینګ د اوبو چشمه. نو دا علاقې سره کوم دا د سره خوا کې د میدانشان او د وزیرستان غرونه هم دی. نو مطلب ډیفینیټلی التچینیوم
دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی څانګې د څېړنو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په وادي ګومل کې د ډیر اسماعیل خان او بنو سیمو کې داسې آثار موندل شوي دي چې تعلق یې د وادي سند تهذیب نه وړاندې یعنی نن نه 2000 کاله مخکې پورې او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي په وینا د ډیر اسماعیل خان رحمان ډیری کې د جنوبي ایسیا لومبه پلان شوی یا د منسوبې لاندې جوړ خار نه ملو شوی دی. دغه شان هغه زیاتوي چې د بنو اکرا او نور لرغونی ځایونو نه دوی ته د زرګونو کال وړاندې آثار ملو شوی دی.
په بنو کې تا قسمه آثار چې دی نو زمونږ فرید خان صاحب او پروفیسور زمون او بیا رابرټ ناکس او کین ټامس د یونیورسټی کالج لندن نه انسټیټیوټ اف آرکیالوجی نو برټش میوزیم نه په شریکه کوډه نه کړی نو هغه دا قسمه سایټ
دا آکری او دا کافر کوٹ کلا او معبود خانو په حق لا ڈاکٹر احسان علی زیاتوی
په بنو کې اکرای او داسې خارو چې هغه د 400 پښکلاوتی سره پیرللو د ایرانیانو د حکومت لاندې کیپیټل د بنو کې ډېر تاریخ ته مخکې نه پکې د ارلی سٹون ایج شونه ملاوي بیا پکې هیستوریک پیریډ کې را اکرام و کافر کوټ چې نو دا الته کې د هندوانو د زمانی یا ټیمپلز دي او دا شان ټیمپلز په سالت رینج کې دغه غرونو کې چې تاسو لاړ شئ اندې کې دا ډېر زیات ټیمپلز دي د هغه هندوانو د زمانی.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې آکرا د فارس یا موجوده ایران د اشتمینین سلطنت یا د آغا منشی خاندان یو اهم خار او چې تر ډیر وخت پورې آتش پرست هندوان او د بود منونکو خلک آباد او خو بیا په 11مه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوی په هندوستان د یلغارونو وروسته مسلمانان په دې سیمه کې آباد شو. دا تاریخ پوهان دا هم وایي چې د محمود غزنوی نه وړاندې یو مسلمان جرنیل مخالف بن ابي سفرا پشپک سوا سلور شپیتم ایسوی کې د خراسان نه په دې سیمه حمله کړې وه او دغه وخت دې سیمه کې هندوان آباد وو او دې ته د سترام نوم ورکړې وو.
ایم ایس ټین دا هم رپورټ کړی دی چې یاره دا بنا چې کم دی دا په 7 سنچری اې ډي کې دلته کلا لومبی مسلمان جرنیل یا جنگجو حمله وکړه ابو محلب ابو محلب داغه نامه وا نو هغه دی بنا تراغلی او الاهواز تا یا اوس کوم لاهور دی دی تراغلی او دا علاقے قبضه کړی.
پیښور میوزیم کې سیړنکار او د لرغونی آثار او کارپو به محمد د بنو سره نږدې آکرا لرغونی آثار او په دې سیمه د سکندر اعظم د لخر واپسې په حق لا وای
چې دا آکرا سایت کوم دی د بنو د ټولنا لومبه خار د بنو دی د دې هیستری 6 سنچری بي سي ته ځي د اخامینیت اخامینیت یا اخامون چې ورته مونږ وایو د هغې ټایم د 6 سنچری بي سي دلته مونږ سره انټیکویټي ملاو شوې ده چونکې دا علاقه الیگزینډر د گریټ دا ټوله ګندار اغشتې ده. یو مورخ دا خبره هم کړې ده چې الیگزینډر د گریټ کله په 326-323 کې کله دلته نو واپس لو نو هغه د بنو په سایټ تللی دی.
خو بیا فضل زمان شلمان چې د پښتونخوا په تاریخ او لرغونی آثار جوور نظر لري وای چې آکرا خار د محمود غزنوي وخت پورې آباد او دغه ځای موندل شوی آثار نه د معلومیږي چې دا خار هم په دغه وخت کې سوځول شوی او تباه شوی وو.
د دې لرغونو آثارو نه دا څرګندېږي چې آگرا یو ځل سوځولې شوې ده. بل دا چې مرای غونډه چې په کاپرکوټ نومېږي او د اباسین په چپه غاړه کالاباغ ته مقابل پرته ده او د اباسین په ښي غاړه په راتار وا یو بل ځای دی او د دې دواړو ځایونو نه دا څرګندېږي چې دا ځایونه د بودیانو معبودونه پاتې شوي دي. محمود غزنوي په دور کې دغلته چې څونه عقیده لرونکي خلک وو
خو بیا بخ محمد وای چې آکرا خار چې خوشه په اتیا جره بزمکه آباد او په یولسمه پیړۍ کې د سیلاب په وجه تباه شوی چې اثرات یې اوس هم د غلطه ملاویږي.
چې د آکرا کم ماونډې کم ډېرې ده د 42 ایکړه ده. دی باندې یو سیلابي ریل راغلی ده او دای په منځ دوه کړی ده. کله چې په دې سیلاب راغو ارلی اسلامک پیریډ کې یا لګ لیټ اوس هم دغه سیلاب یا دغه نالی اثر اوس هم شته. اوس هم د دې سایډ منځ کې هغه ناله بهیږي.
دا کافر کوټ کلا او معبود خانو په حق لا مورخین وای چې کلا هندوشاهی په هند او ټوله ګنداره کې بادشاهي وا نو د عبادت او د استوګنې د پاره دغه ودانې جوړ کړی وی چې آثار یې نن هم دا باسین په غاړه د نمل په غرونو لیدل شي. فضل زمان شلمان د کافر کوټ په حق لا وای
دا خو د هغه وخت د یادګار دی او د مری غونډه د پاسه دا واقعا دی او د دې چې دین په هغه وخت کې د هغه خلکو د عقیده مطابق چې کوم دین یو ډیر لوی اهمیت حاصلو او بیا چې وروسته محمود غزنوی او د هغه لخر راغلی او دا وطن چې دین د خپل حکم او د اختیار لاندې راوستو نو دا غونډه چې کوم دین بیا په کافر کوټ باندې بدل کړله.
د بنو په حق لا ویل کیږي چې د سکندر اعظم فوزونه د هندستان نه د بنو پلار واپس بلختتلیو او دغه شان په کال 1398 کې تیمور لنګ د کورمه پلار په پنجاب او هندستان حمله کړې وي او بیا د مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر فوزونه هم په دغه لار تیر شوي او د مشیو د کال 1402 پورې بنو د افغان دورانی سلطنت برخوا. خو بیا د یو موعدی لاندې دا شاه شجاع په وخت کې د غسیمه د پنجاب رنجیت سنگ ته حواله کړی شوی. دا تاریخ کتابونه لیکي چې په بنو کې د موجوده قامونو او قبیلو نوړاندې درې واړه قامونه لکه انګل منګل او هنیز اوسیدل. خو بیا په کال 1200 کې موجوده بنوچی یا بنوسیانو دغه قامونه د دې ځای بې دخله کړل. دغه شان د پروفیسر نصیر الدین په وینا په دغه سیمه نیازیان مروت او درویش خیل وزیر هم د برغرونو نه راغلي دي او د پیلوراسي دلته آباد دي. خو هغه وایي چې بنوچی یا بنوسیان په خپل سکام یا قبیله نه ده بلکې دغه نوم ورته په بنو کې د اوسېدلو په وجه ورکړی شوی دی.
څنګه بنوچی خپل ځان لیو چونکی مختلف قبیلې دي په کې زیات دي نه راځي کنه تا یو بنوچی دغه وي دا زیل بیا د جغرافی په نوم باندې مشهور شي. نو په بنو کې چې کوم دی پخوا یو قبیله وه غني پښتانه تاریخ په رڼا کې بادر شاه ظفر هغه دغه کړي هغه پکې ذکر کړی میازیان ټول لاړ میاواري دلې طرف ته. په بنو کې مختلف وزیر پکی ډیر دی
لکه د پیښور پشان بنو کوهات او ډیر اسماعیل خان خارونه هم دا دیوال دننه جوړ شوی و چې د تلو راتلو لپاره به په دغه دیوال کې وړې لوی دروازې هم جوړ شوی وې. بخ محمد وایي چې بنو خار نه ګیر چاپیره دیوال اثرات اوس هم شته او دا خار په نهو دروازو کې دننه آباد و چې مقصد یې د باراني حملو نه د خار د خلکو حفاظت و.
نیو سیټی کې برټش پیریډ کې یو دیوار جوړ شوی دی څنګه چې وال سیټی د پېښور دا څنګه چې وال سیټی پېښور ته سوله دروازې دي دغه شان کوهاټ وال سیټی ته درې دروازې دي دغه شان د بنو وال سیټی ته نائنت دروازې دي دا چار چاپیرا د خښتو دیوالو اوس پکې سب پورشنې کچا هم دي.
فضل زمان شلمان وایي چې په بنو خار اخیری الغار په کار 1918 کې شوی و کله چې د فقیر اے پی یو جرنیر میردل خټک د انګریزانو په موجودګۍ کې په دغه خار حمله وکړه او د دې خار هندو آبادې ته یې ډېر زیان رسولی و.
ار کله بنو کې دی رامکوری چې کوم ونه دا مسلمان سره اسلامي په نوم باندې هغه باندې چې دینو د مسلمانانو او د انګریزانو ترمنځ یو شخړه من ترغله دي هغه ټول مرده والکله نو د فقیری پی په مشره کې د پښتانه راغون شولو د انګریزان د دې فیصله خلاف چې کوم دینو یو جنگ شروع کو د دو په خلیفګانو کې یا د دو په جنرالانو کې یو مردل خټکو هغه په کال 1918 کې 300 مشران مرګري ځان سره کړل په بونی باندې بریدو کو.
پېښور میوزیم کې د لرغونی آثار ماهر او سیړنکار بخ محمد وای چې په بنو کې صوبایي حکومت په کال 2010 کې د آکرانه مندل شوی لرغونی آثار او نخ نخانو لپاره د بنو میوزیم جوړ کړو او دغه شان هغه په بنو کې د نور لرغونی او تاریخي ځایونو په حق لا وایي.
بنو میوزیم په 2010 کې پرانسته شوې ده. پای کې یو ګیلری یا یو سیکشن د آکرا ګیلری ده چې د آکرا نه څومره میټیریالز ایکسکیویټ شوی دي د آپکې ډسپلی دي چې په بنو کې کم نور سایټس دي نو آی کې یو د ټول نه هم د آکرا نه علاوه شیری خان تر کړی ده. دویم پکې نیکلسن هاوس دی کم چې د ډایریکټریټ آف آرکیالوجی انډر پروټیکټ سایټ دی.
گران اوریدونکو د بنو آکرا او کافر کوټ په حق لا دغه معلومات مو د پروفیسر ډاکټر احسان علی، پروفیسر نصیر الدین، فاضل زمان شلمان او سیړنکار بخ محمد سره د بحث پرانا کې درکل. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.